یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادی مودا ازادي راډیو دا غرمنې خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې روانې دي او تر اوسه دواړه لوري کوم حل ته ندي رسیدلي. په روزګان ولایت کې بیا د طالبانو لخوا د پولیو د واکسین د مخنیوي په موضوع هم په همدې خبرونه کې اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د کابل پولیسو د تېر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي او د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤل سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول سول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیت هدایت راکړه چې ژر تر ژره دغه کسان باید ونیول شي. زمونږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او زیار ویست. تقریبا 43 کسان د ځینې یو تعداد سلاحو سره گرفتار شو او د کابل د امنیت قمندانۍ قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به وویني.
د شغلی مجاهد په خبره له نیول سوو کسانو سره به قانوني چلند وسي. په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحې ټپي کېدو راپور پولیسو ته رسېدلی دی. د هوایي ډزې داسې مهال وسوي چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د کورنیو چارو وزارت له خلکو جدي غوښتنه کړې چې د دې ډول غیر مسؤلانه کړنو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تېرېدلو وروسته لا هم پر خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالاره خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل سوې، خو وکیلانو له تالاره بهر ازادي راډیو ته ویلي چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېر ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونه لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والی غلام ناصر خازی په وینا سیل خاملاري خراب کړی دی او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سیل شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هریرود له سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. زموږ خلاص ده د راډیو ری. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وی موږ په منځني ختیځ کې حفاظت غواړو. موږ غواړو چې د پوځیانو یو کوچنی ډله واستو او همدا ته ساتندویان دي. یو شمېر ډېر تکړه خلک اوس منځني ختیځ ته ځي. موږ به وګورو چې څه کېږي. د دې کسانو شمېر نږدې 1.5 زر دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جاپان ته روان دی. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېرې اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاته به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس ښي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي تر څو د اروپایي پارلمان لپاره 1.5 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د مې په 16 هغه وخت اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادونو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې وسی. دا سیالۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2018 میلادي کال راهیسې دا لومړی وار دی چې د یخي پر مخ د هاکی نړیوال سیالۍ په روسیه کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیټرسبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې 30,000 کسان به پکښې ځایېږي. د سن پیټرسبورګ ښار په بل لوبغالی آیس پلیس کې به هم لوبې کېږي. پر یخي د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د مې په 24 وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. روان خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر پورته شوې شخړه لا هم هواره شوې نه ده او وکیلان کوشش کوي چې یو حل ورته پیدا کړي.
واس جریان دره تا بالا هیڅ نتیجه نه رسیدیم. سوی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای باز میکنن.
د پاکستان پر وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له تاریخي بریا وروسته د دې ټیم د لوبغاړو د احساساتو د کرکټ بورډ د نظر او د غراز په کابل ښار کې د خوشحالۍ او د سرګندولو پر مهال د هوایي ډزو موضوع هم په همدې خپرونه کې تعقیبو. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي او روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو واکسین په اورزګان کې بیا هم ګواښ دی.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن څخه خو دا خطرات ډېر دي. دا کمپاینونه د سباسي دا وایرس په نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
برېښنا شرکت وایي چې د $1,000,000 په ارزښت د زیرک میترونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړې ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د نور راپورونو سربیره بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونی ز خپرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدو وروسته بیا هم په خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالار خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې، خو وکیلانو له تالار بهر ازادي راډیو ته وویل چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته لا نه دي رسیدلي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل تورمان دا کوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په ولسي جرګه کې نن هم وکیلانو د تړلو دروازو تر شا دغه جرګې د رئیس د انتخاب پر سر بحثونه کړي او روان دي کوي. دا موضوع هغه وخت لانجمنه شوه چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره کاندید میر رحمان رحماني په ټاکنو کې وره کم واخیسته، خو د مجلس د موقت رئیس لخوا نوموړی بریالی اعلان شو. دې مسلې د ده د سیال کمال ناصر اصولي چې له ښاغلي رحماني کمې رایې وړې وې او یو شمېر نورو وکیلانو غبرګونونه راپارول او د دې غوښتونکي شول چې د یادې وکیل لپاره باید نور کاندیدان په خپل کې سره سیالي وکړي. د لانجل تیری وی اونې رئیس مراتب پولیس جرګه روانه ده چې پترس کې د غواخون لامل د ولسی جرګې څو تر امنیتي ساتون کې برسیرن جوبل هم شول. د ولسی جرګې وغړي زل محمد زلمی بیا د ولسی جرګې د رئیس ټک ته هم لاس ور ور چې په مقابل لوري وارو کې خود نور وکیلانو د ولسی جرګې د امنیتي ساتون کله خای مخاوني ول شو. په دې اړه ازادي رادیو له موړي سره مرکه هم درلوده چې اوریدونکو حتمانه اوریدلې وي. اوس د ولسی جرګې خړه علاګل مجاهد وایي چې په تالار کې دغه ستونزې د اواري په هدف لا هم بحثونه روان دي.
د داخله تالار هستم شاید یک نتیجه به خیر بته. واس جریان داره تا بالا به نتیجه نرسیدیم. سوی باطل و سر یک رایی که یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای باس میکنن. انشالله یک نتیجه میتن تا 12:30 بجه نتیجه میتن انشالله.
دا خبری خاغلی مجاید تالار نه بهر د ازادۍ رادیو خبریال تکړی دی او تالار نه د خبری پوښښ لپاره خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. خو خاغلی مجاهد د ستون دوري په ادب دغه باسون خبره په داسې حال کوي چې تر اوسه د دې کار لپاره دوه پلاوی ټاکل شوي خو کار نتیجه نه ده ورکړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې د مجلس د نظم اخیستلو په ادب ایجابوي چې یو موقت رئیس وټاکل شي. بله مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واوریدل چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر پورته شوې لانجه لا هم هواره شوې نه ده. نن هم وکیلان په خپلو کې بحثونه کوي او د هغې یوې رایې په اړه هم هڅه کوي چې پریکړه وکړي چې د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا د رئیس د اعلان پر مهال باطله ګرځول شوې وه. موږ په دې اړه تاسو سره نن ورځې په خپرونو کې او په راتلونکو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات شریکوو. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکوي. دا خلک وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په ښکاره دښمني ده چې وسلوال طالبان یې کوي او د هغوی حقوق تر پښو لاندې کوي. روغتیایي مسؤلان بیا خبر ورکوي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا له تر یوې میاشت راهیسې تر خپلو سیمو لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت دغه خلک یادی غشتنی پر داسې مهال کوي چې دغه ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل کچېری وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډېر ژر به دغه غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن ستا خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن دغه سبا شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي. دلیل بار بار مسلسلتی دیز مر او دولت پاسات مشاران کم دا موضوع نمر میجی کیو دا دولت پاسات مشاران استوی دی نو دغا مستدی موضوع که
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، اورزګان، زابل او هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اورزګان روغتیایي مسولین بیا یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې څه باندې یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوه چې روغتیایي مسولینو یې لامل د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیول یاد کړی و. د اورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او له ماشومان سره د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دادی چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش دادی چې ورونو مشته ټوله افغانان یو کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعه ګټي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزړن یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نمې خان دې د سفر کاریز وسیدونکو یم دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پاتې ناروغۍ اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دې اجازه ورکې او دا ډېر خلک په دې پاتې ناروغۍ اخته شوي دي مای چې دا باندې کې
اوس سوال د دې چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. دا پښتنه مې د ترنکوټ شهر له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدونکو. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوال مخالفینو په غوسم کې دي حاکمیت دي باغو کې دي د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دي د ماشومان لپاره د غو مخنیوي د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسی تر څو هغه پیسې چې مطلب دي دولت څخه ترلاسه کوي کچې غوړ نه کې نو دی په دې خاطر د پولیو مخنیسي او طبعا چې طبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمه چې د تر حاکمیت لاندې دي باغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تنا تل دی دروزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی یم. نو اصلي لامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت څخه یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب شراکې بیا دی لکه خواصلن بعد هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې ورسره روانې دي. دی وایي چې تمه سته چې تر دغه روان کوچني اختر وروسته به وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېده، افغانستان تاریخي بریا ترلاسه کړه، خو د اکثرو افغانانو لپاره دا خوښي تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې او هغه احساسات چې د افغانانو دي هغه تر اوسه دوام لري. په مختلف ډول افغانانو په هیواد کې دننه او بهر د کرکټ د بریا په اړه او د پاکستان په خلاف د دې کامیابۍ د لمانځلو لپاره خپله خوښي څرګنده کړه، خو د کابل او نورو لوی ښارونو خلک شکایت لري چې متاسفانه د خوښۍ د اظهار په طریقه کې افغانان یو څه بیا هم افراط کړی دی او نهایت زیات ډزې کړي دي. د افغانستان په مرکز او نورو سیمو کې د کرکټ د خوشحالۍ په اړه د ډزو موضوع هم په همدې خپرونو کې تعقیبو چې دا کار باید وشي او کنه، او څومره تاثیرات او څومره منفي اغېز لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي او ګڼ شمېر نیولي. په همدې خپرونو کې په دې اړه اوري، خو اوس له فیروزي عزیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي روانه اونۍ به د دغه ولایت نه د هوایي دهلیزونو له لارې هند ته 22 ټنه وچه میوه صادر شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امیر خلیل احمد یارمان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مستقیم از میدان هوایی هرات 22 تن به طرف هندوستان به میته چند روز انشاءالله انتقالات صورت بگیره.
د خلیل یارمان په خبره په دغه وچه میوه کې ډیره برخه پسته او بادام دي چې هند کې ورته ښه بازار موجود دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم له هرات ولایت نه هند، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیل افغاني محصولات صادر شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی او په ډېره لوړه بیه ورته د اړینو توکو رانیول ګران شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې د روژې په میاشت کې په فراه ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د دغه خونې مشر حشمت نورزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان وارداتی بهترین اجناس خواهد از کشورهای ایرانی وارد میشه، طبعا بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی. طبعا در ماه مبارک رمضان تمام اجناس به خصوص مواد خوراکی بالا رفته.
و په داسې حال کې چې مخکې تر دې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو هم په دې اړه شکایتونه موجود وو. د کابل په 16 سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند یو سلو یو افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی سومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1515 درس افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. په اندونیزیا کې د اپریل په 10 نیټه ترسره شوي د ولسمشر انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي داوا ثبت کړه او ادعا وکړه چې په رایو کې جال کاری شوې ده. اجملن دا موضوع تعقیب کړی او د همدا شېبه را سره په سټوډیو کې دی. ان سب د اندونیزیا د ولسمشر د انتخاباتو نتایج څه وای؟
مننه مراد صاحب. اندونیزیا د نړۍ دریم لوی ډیموکراسي بلل کیږي. دغلته د اپریل په 10 نیټه د ولسمشر جوکو ویډیډو او د پخوانی متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشر په انتخاباتو کې مخو. د تیر سې شنبې په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون وویل چې جوکو ویډیوډو دا انتخابات په سلو کې د 55 څخه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو ګټلې دي. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې حساب شوې دي. د دې دواړو سیالانو ترمنځ دا سیالي وسنۍ نه ده. په 2014 میلادي کال کې په اندونیزیا کې دا دواړه سره مخامخ وو او تقریبا په همدغسې توپیر باندې وسنۍ ولسمشر ویډوډو د انتخابات ګټلی وو. هغه مهال هم پرابو ادعا کړې وه چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اندونیزیا دغه انتخابات تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو چې موږ په څو پړاوونو کې ولیدل هغې سره دغه نتایج نږدې دي. په افغانستان کې هم عموما دوه مخکښ کاندیدان وي چې توپیر د رایو ترمنځ کم وي او دغه ډول ادعاوې زور اخلي. د انتخاباتو د څار ادارو ویلي دي چې انتخاباتو کې سیستماتیکي درغلۍ په اندونیزیا کې نه دي شوي. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې انتخابات تر ډیره آزاد او عادلانه وو.
هغوی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا کوي استدلال یې څه دی؟ څه شواهد لري؟
دوی وایي چې خلکو په خپلو سترګو کتلي دي چې پراخې درغلۍ شوي دي د ولسمشر په پلوۍ باندې. کله چې د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اندونیزیا نتایج اعلان کړل، د پرابو په زرګونو پلویان د جاکرتا کوڅو ته راووتل او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. په ډیرو مواردو کې دا اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مله وه. په جاکرتا کې لږ تر لږه په دې اعتراضونو کې 8 کسان ووژل شول او تر 900 زیات ټپیان شول. د پرابو یو همکار چې د سره په انتخاباتو کې مرستیال دی، هغه ویلی دی چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي او موږ به د ټولو قانوني لارو نه خپل ثبوتونه او شواهد وړاندې کړو چې ثابت کړو دا انتخابات د ولسمشر په پلوۍ په لوی لاس باندې بدل کړی شوې دي. اخوا ویډوډو خبرداري ورکړې ده چې کچا په انتخاباتو نتایجو کې د قانوني لارو پرته په نورو لارو اعتراضونو ته دوام ورکړ، حکومت به اړ شي چې د معترضو په وړاندې اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه. د اندونیزیا د انتخاباتو په دې انتخاباتو کې د پورته شوي بحران په اړه مو له اجمل ان څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانه د کرکټ د بریا د خوشحالیو په هوایي ډزو کې په کابل، خوست او ننګرهار کې لس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله د کابل، ننګرهار، خوست، زابل، کندهار، هلمند، یو شمېر نورو ولایتونو خلکو د خوشحالۍ هوایي ډزې وکړې. په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو چې په هوایي ډزو پیلېږي.
دغه د کومې ډله ایزې یا مخامخ نښتې ډزې نه دي، بلکې هغه هوایي ډزې دي چې خلک یې د کرکټ د بریا په خوشحالۍ کې کوي. خو د خوشحالۍ دغو ډزو ځینو افغانان په غم واړول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ګډون په خوست، ننګرهار ولایتونو کې د هوایي ډزو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی وایي
په کابل، جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي. په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي. په غو اساس موږ 43 تنه یوازې په کابل کې نیولې دي، همدارنګه 1.5 نفر هم په جلال آباد کې نیولې دي، 14 نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تیره شپه د نړیوال جام په تمریناتي پړاو لوبو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبغاړي پاکستان ته ماتې ورکړه او افغانستان به بل دي تور ته لوبه د دوشنبه په ورځ له انګلستان سره کوي. د ننګرهار د امیر روغتیا چارواکي وایي چې په بیگانه یو ډزو کې په دغه ولایت کې درې تنه ټپیان شوي دي. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې له دې وړاندې دې تور ته هوایي زه خلکو ته مرجوب لاړه ولې دا چې عام خلک په اړه سوای.
زه محب الله ستانکزی په یوازې چې دا په دې مقابل کې استعمال کې دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي. بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات د دغو مشکلاتو په خاطر ولایت چې دا داس کې یو پټاخه چې د خلکو جوړ خپکیږي، خلک ډیر زوریدلې دي، ډیر کړېدلې دي، ډېر د مشکلاتو سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د له هوایي ډزو ډډه وکړي او د خوشحالۍ د په نورو بېلابېلو ډولونو ونمانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هېواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته سپارښتنه سوې ده چې په راتلونکي کې له دا ډول پیښو څخه مخنیوی وکړي. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو اورېدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو هېوادوالو غواړي چې د کرکټ د بریا د خبر پر مهال دا چې افغانستان کرکټ لوبه ګټي له هوایي ډزو ډډه وکړي، ځکه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا تر اوسه په دې ډزو کې چې پرون د پاکستان پر خلاف د لوبې د ګټلو په خوشحالۍ کې شوي دي اقلا 10 کسان ژوبل شوي دي، خو کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان یې نیولې دي چې هوایي ډزې کولې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د و میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړې ده. برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري ترڅو د برېښنا د ضایع او تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا صرفیه تحویل کړي. د دې میټرونو د انسټال لړۍ دمګړۍ په بلخ کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه چې دا څه ډول یو پروژه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو ترقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکی او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد لاغې نه موږ د ډونر پیدا کول لپاره یا د سپانګول پیدا کول لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د 2 میلیون ډالر دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي ترسو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفی نه ورکوي، او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
تمام دغه سیستم چې دی امداوس موږ وربند کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته وایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لری لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناان موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځوابدهي وي.
برېښنا شرکت د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفي الله احمد زی چې وایي زیرک میټرونه انسټالوي چې د برېښنا د ضایعات به تشخیصوي، د برېښنا د غلا مخه به نیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا بلونه تحویل کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدل شیخ اوس دولس نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وی الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتکه د افغان ځواکونو ده که د نړیوالو ځواکونو، خو د نوموړي په خبره الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې خو عمله یې ژغورل شوې ده. د شغلي ځواک په خبره د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د عامه اړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره یې هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول شول. دغه ورځ د ننګرهار څخه په یوه راپور کې ویل شوي دي چې درې تنه ټپیان شوي دي او د جلال آباد ښار حزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. دا هوایي ډزې داسې معلوم شوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته وکړه. د امریکا متحده ایالاتو به متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسكر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړي چې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تیر اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړي. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نه رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود النافی همتی مو تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاغه راپور لرو چې ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشی په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کابل امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کیلوګرام شیشه هغه مهال د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان نیول شوي چې دوی خزی دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قوماندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل په نیول شوو کسانو کې له درې تنو سره 18 کیلوګرام چرس او له بل تن سره 10 کیلوګرام هیروین نیول شوي دي.
دوی غوښتل چې هیروین له مزار شریف څخه د بغلان للارې او چرس اندراب للارې کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لار ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لارې نشه یي مواد قاچاق کړي.
د نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوي دي. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرام نشه یي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرام تریاک نیولي، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د 2 ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالۍ کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالۍ کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوی چې په نتیجه کې 15 کیلوګرامه 400 تریاک نیول شوی دی. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیش را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
14 کال عمر ما ټول بیرون تیر کزوی بار اورس پقارو.
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم هېروي.
ته خبريالې کچارنوال؟
زه خبريالې.
نو چې خبريالې ولې داسې بي ځای پښتنه کوي؟
اوس د خبرونی لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوسم لاټل ماموریت عمومي قومندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبر اعلان ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنی ګواش ترڅنګ د درهګرو مالی سرچینه هم ده. شاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت ته په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډیر لګښت لري. باید د جدول بردونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو. خو اوس د ناټو د غوسم لاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشئی موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوسم لاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشي موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیاوي، نو دوی همکاري ته چمتو دي.
د نشي موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایي بریدونه شوي دي، ځکه چې نشي مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي، نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په وروستیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایی بریدونه پیل کړل. وروستی برید یوه اونۍ مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د چیړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشئی موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولي. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډېرې ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کېږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې مسی دیدیان دي. دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخدره توکو د بین وړلو دپاره اساسي او بنیادي کار غواړي، دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کړي. علاوه په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري، باید د دې کښت سره سخته بدیلي مبارزه وشي او دا د بینې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لار نه ده، خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل سوي، خو د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سکال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډیروالي له امله د کوکنارو کښت ډېر شوی او بزګران په ډډه سره تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی 28 کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوی او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې زر افغانۍ ده.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږ کال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډېر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډېرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. دته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکتار او سږ کال په 1040 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانی امنیتی ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در صحیح تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپلو کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشئی موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمام بودجې خوده اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خغلی یورش زیاتوی د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشئی موادو سره جدي مبارزه پیل کړي او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د معتاد په وجود کې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالباري خورم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري.
ټول نشایي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسفانه د موږ په وطن کې ډېر تولیدېږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغۍ لپاره، او ځینې یې بیا کېدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو، او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه دی؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي، او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدلی شي یا د قلبي عضلې ناروغي، مثلا کولای شي د قلب نبضان به نظمه کی او د خپل د نبضان به نظمه کیدل کیدل شي د دماغي سکتې باعث شي، ممکن کیدل شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي، په همدې ډول باندې کیدل شي د قلبي الکول کولای شي د قلبي حمله د رامنځته تک باعث وګرځي، کوکاین راوخلو کوکاین کولای شي په شارټ ټرم قلبي حمله باعث وګرځي، کیدل شي بیا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي، او یا کیدل شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو کشیر ته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه په رګونو کې راولي چې خپل بیا د نور قلبي ناروغي باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته دی چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک د دوا سره هم تحمل پیدا کوي، او کشیر ته دوا بیا یو په یو قطع کوي، یو ویدراول سیمپټوم کې، یعنی د دوا د کېدلو اعراض ولایم ورکی چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سره چې کلو کلو باندې یو نشه کړی یو په یو خطا کیده که یو په یو خطا کیدل بیا ډېر مشکلات مطرح راځي.
که چیرته یو موتاد کس نشه پریک دینو، د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې په پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بل اخر تر یو هفته پورې په وینه کې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګان خپل د ځینې ناروغۍ در امد ستا ګرځي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اعراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه مغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدل څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حمله باید کړي. په مرور د زمان سیګریټ کولای شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغۍ سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کېدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي، او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیزه لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپل د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سن کې، په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي. او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشه یې ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي امام راندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نور ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشې ټوکې سره زلري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشئی مواد ډیر دي، نه یوازې په قلب نورو سیستمونو باندې هم ډیر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشئی ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي په خپل په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډیر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینو نورو مرضونو پرې کلمسیا مثلا باعث وګرځي دا کېدل شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي. اگر چې په نور فاکتورونه داخلي خدا هم یو ریسک فاکتور دا ورته یعنی یو خطري فاکتور دا کېدل شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولو دواګانو د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي د ماشوم په وینه کې ګډیږي هم کېدل شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو کېدل شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي او کېدل شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشې د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خورم سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 50 0 800 225 255 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو او رچ پر 2.6 مزنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی اجازه الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د پټولګي کې اول نمره وو او هر چا په درنا سترګ ورته کتل خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغي له همدې ځایه پیل سو. دا چې اجازه الحق د نشو لامل له څه ډول ستونزې سره مخ شوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه نحوی سکلانه ما هم د طالبانو امارت کې تر 15 سم په اول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه انډیوالانو په 400 راوستم تر 29 کلنۍ. دې کې زه 10 پونه زیات ځان بستر کړ خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 سکول. بعد له هغې نه ما شیشه پوډر کراک کریسټال تاریاک دا عملونه ترسره کړی دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم. ان تر دې چې د شپې به یې له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې. بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بېرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ. زوی 12 ورځ په قارو مور او پلار مې سپینګیري ول. زه به دې خوا کوټو کې پټ ویدوم چې را به غلې شپې یا سهار سهار چیوار به په ما وکاو به تر تبروارې په ما کړه. ډېر مشکلاتو سره اخته وم یاره. ما دوه اختره له کوره باندې تیر کړي دي او زیات وخت په مې دې نشو کې د ازادي رادیو پروګرام سه 12:00 تر 1:00 و دا به مې اورېده. مکتب ته به چې تلم او نشه به مې 400 کوله ناس به هم پادیرو کې. درې اختره زه کور ته نه یم تللی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو د موږ ژوند داسې و لکه کافر ژوند په موږ ښه و یا د سپي. له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ پیسې دې سوځي مازغه له لاسه ورکوې. نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وي. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې ناخوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر سولو نو یې ما ژوند بیخي خراب سو. څه دنیا کې به مانه خراب ژوند د بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه. دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم او که نسته ده نو دا 3 کاله سول اولاد مې نسته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم چې 3.5 میاشتې بستر وم بې غزني ته بېولی وم. هلته م بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی راژیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خپرونی ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپین پیل کړی او په یو کلي کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
قومندان صاحب، تاسو راته وایئ چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبریالان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی، او دا دی نن د دې کلي کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوې هفتې کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسې خبرې اعلان خو هم داسې پوښتنې کوي چې د سړي څخه لار ورکوي.
ښه بله پوښتنه، تاسې چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبرې اعلان نه دي خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبرې اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسې کوکنار مات کړل؟
ته خبریال که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسې رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل. بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسې خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسې خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زوره او زوره.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا د زم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشي چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر وې سه، ته هم ستړی مشې.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکه کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلۍ ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستاسو خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخته اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکه یې ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو. په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي. چې پیسې ورنکې، ولا که دې یو بوټی تریاک در پرېږدي، د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تریاک یې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوه یې. ولې مې خوله خلاصه یې؟ هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.